څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی پولیسو د شنبه په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهلي او یو شمیر کډوال افغانستان ته استولی دي. د وزارت پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې د پاکستان دا کړنه غندلې او دای د اسلامي نړیوالو او گاونډي توب له اصولو سرغړونه بللې ده. د بیان د مخې په شلل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 10 ښځې شامل دي چې د کندهار ولایت له سپین بولدک بندر له لارې افغانستان ته رسیدلې دي. د وزارت پر نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. پاکستان په وروستیو میاشتو کې د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي. د رسمي شمیرونو له مخې له 2023 کال راهیسې شاوخوا 1 میلیون افغانان له دې هېواده ایستل شوي دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز د دوی د وسلوالو په برید کې 2 طالبان وژل شوي. د جبهې په یو اعلامیه کې چې بیګای پر خپل ایکس باندې خبره کړه، ادعا کړې چې برید د یکشنبه په ورځ د کاپیسا ولایت د کوهستان په حصے 2 ولسوالۍ کې وشوه. دوی وایي 2 تنه نور بریدګر ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت رسمن د خپل مخالف جبهې د ادعا ته ځواب نه دی ویلی او ازادي راډیو هم نشي کولای چې دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول تایید کړي. د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په دې برید کې د جبهې کوم غړی یا ملکی وګړی نه دی زیانمن شوی. په کورمه کې د مال لیږدونکو موټرو پر کاروان یو ځل بیا برید شوی. په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي، نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې له ټل څخه د مال لیږدونکو موټرو کاروان پاره چنار ته روان و چې په اوچاتو مندوزیو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په برید کې 3 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي زیاتوي چې پر کاروان تر ډزو وروسته د موټرو لوټ شروع شو. د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. په 13 جنوري میاشت کې هم پر هغه کاروان چې پاره چنار ته مالونه لیږدول برید شوی و. ایران د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي د اسلامي جمهوریت کار باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو له منشور څخه دا سرغړونه بللې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن خبریالانو ته ویل نورو ته ګواښ د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه ده. هغه زیاته کړه چې اسرائیل د ایران پر ضد هیڅ کار نشي کولای. نتنیاهو د یکشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې اسرائیل به د خپل اصلي متحد امریکا په ملاتړ د ایران پر وړاندې خپل کار پای ته ورسوي. نتنیاهو دا هم وویل چې اسرائیل په تیرو 14 میاشتو کې د ایران د ترهګرۍ محور ته یو لوی ګزار ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په تیرو 14 میاشتو کې د فلسطیني وسلوالو، د لبنان د حزب الله او د یمن د حوثیانو په ګډون د ایران له پلوي ډلو سره په شخړه کې ښکېل شوی و. او د هند د ګوا محکمې نن هغه کس ته د عمرې بند سزا واوروله چې پر یوې آیرلنډۍ مېرمنې په جنسي تجاوز او بیا د هغې په وژنه تورن دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ګوا محکمې 1.5 کلن ویکاټ بکت ته دا حکم له پیښې 8 کاله وروسته اورولی دی. د پیښې قرباني چې د هند د قوانینو له مخې نوم نه دی افشا شوی، په 2010 کال کې چې 28 کلنه وه ګوا ته ولاړه او له بګت سره یې ملګرتیا وکړه. د قرباني وکیل ویکاس ورما وویل چې د قرباني مېرمنې مړی د ګوا د پالولم ساحل په یو ځنګله کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر مخ او نور بدنې ګڼ شمیر ټپونه لیدل کېدل. د عدلي طب د راپور له مخې پر دې مېرمن جنسي تیری شوی او بیا د بوتل په وسیله داسې ټپي شوی چې پیژندنه یې ستونزمنه وه. د تورن بګت وکیل له محکمې غوښتي وو چې په حکم کې نرموالی راولي، خو د هغه غوښتنه رد شوه. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. پا په راپورونو کې به واورئ چې جرمني ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ درول شوې ده. په دې اړه به د یو کارپو نظر هم واخلو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د جرمني د بایرن ایالت اعلی وزیر ویلي افغانستان ته د مجرمانو د استولو په اړه باید له طالبانو سره خبرې وشي.
هر اونه باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې په میدان وردګو کې د 28 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې.
خو لوبه چې خوندوره وشي هغه بیا ډېره ښه وي، که هغه وګټل شي او که بل چې خوندوره وي نو هم مینهوالو دپاره ښه وي، هم د لوبغاړو دپاره.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې به پر دې خبرې وکړو چې آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته، او که شته اغېزې به یې د افغانستان لپاره څه وي.
د آزادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. جرمنی ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ درول شوې ده. د جرمنی یو شمېر رسنیو د دې هیواد د امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوې وه دا او راتلونکې اونۍ په دوو چارتر الوتکو کې له پاکستانه جرمنی ته هغه افغان پناه غوښتونکي ولیږدول شي چې د جرمنی ویزې ترلاسه کړې وې. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جرمنی په مونشن ښار کې یو افغان لږ تر لږه 9 کسان په موټر وهل او ټپیانې کړل، چې وروسته بیا د دغې پیښې 2 قربانیانو د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې ساه ورکړه.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې جرمني ته د تګ کیسونه لري وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو د دوی په کیسونو منفي اغیز کړی. تازه د جرمني ځینو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد ته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو لړۍ درول شوې. د جرمني د ویلټ ایم زونټاګ ورسپانې تازه د دې هیواد د امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوې وه روانه او راتلونکې اونۍ په 2 چارتر الوتکو کې جرمني ته له پاکستان هغه سلګونه افغانان ولیږدول شي چې د جرمني د بیلابیلو پروګرامونو له لارې ویزې ترلاسه کړې وي. خو دغه ورسپانې د دغه افغانانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په اسلام آباد کې د جرمني یو کیس لرونکي لیلا ازادي راډیو ته ویل که څه هم د جرمني ویزه یې ترلاسه کړې او ټاکل شوې وه د هیواد ته انتقال کړل شي، خو تازه یې د پرواز د لغوه کېدو ایمیل ترلاسه کړی دی.
ټاکله کېږي چې پاکستان کې ژوند کوو، موږ د جرمني کیس لرو. 15 ورځې مخکې موږ ته ایمیل راغی چې تاسو د پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. موږ د کور ټول سامان خرڅ کړ. خو دا کومه پیښه چې وشوه دری ورځې مخکې موږ ته بیرته وویل شو چې تاسو پرواز وځنډیده، تر بل خبرتیا پورې په تمه اوسئ. اوس موږ بې سرنوشته ژوند سره مخ یو.
نوموړی وایي اوس مهال په اسلام آباد کې د ژوند تر ټولو سخت کړاو ګالي او د اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پولیسو له بد چلند سره مخ ده. په پاکستان کې میشي یو بل د جرمني کیس لرونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
ماده پاکستان است منتظر کیس
او جرمني کې ورسته پیښې جرمني ته د کیس لرونکو په کیسونو منفي اغیز کړی دی او کارونه یې سست شوي دي. خبر شو چې له همدې عمله څو پروازونه هم لغوه شوي دي. موږ هم منتظر یو چې ویزې راکړل شي او په خیر له پاکستانه ووځو، خو اوس دغسې وضعیت راغلی او ګورو چې څه
کیږي.
دا ویله هم په پاکستان کې زرګونه خبریالان، مدني او د بشري حقوقو فعالان او کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له جرمنیانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، جرمني ته د تک په تمه په پاکستان کې د انتظار ورځې شپې تیروي. د جرمني د ویلټم زونټاګ ورسپانې د پښتنو په ځواب کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې اقدام لامل د لیږدولو د پروسې تخنیکی مسایل یاد کړي، خو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو دغې ورسپانې ته ویلي چې ممکن دا پریکړه یو انتخاباتي معنی ولري. جرمني اوس مهال د پارلماني انتخاباتو په درشل کې ده. دغه ورسپانې د معلوماتو له مخې له 2021 کال راهیسې جرمني 15,500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستانه دغه هیواد ته انتقال کړي چې خو لا هم 3,000 په شرایطو برابر کسان یې د خپل انتقال پروسې ته پتمه دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د 1 فبروري 2014 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه چې د فرهاد نون په نوم یاد شوی د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون موټر وروسته چې لامل یې 9 کسان ټپیان شول. په دې پیښه کې یوه مور او د هغې 2 ماشوم وروسته د سختو ټپونو له امله مړه شوي چې په جرمني کې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه زیات کړل. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی. له دې پیښې وړاندې د روان کال د جنوري په 22مه هم یو 28 کلن افغان ځوان دغه هیواد د اشافنبورګ ښار په یو پارک پر خلکو د چړو ګزارونه وکړل چې یو ماشوم پکې وژل شو او دوه نور ټپیان شول. دغه راز د تیر کال په مئی میاشت کې هم یو افغان کډوال د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و چې لامله یو پولیس وژل شو او څو نور کسان ټپیان شوي وو چې له دې هیواد یې په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ویستلو غوښتنې لا زیاتې کړي. د یادولو ده چې جرمني د 2023 کال د اګست په میاشت کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان چې په جرمونو کې ښکېل پیژندل شوي وو په یو ځانګړي چارتر الوتکه کې له دې هیواده وویستل او افغانستان ته یې واستول.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی وه دا او راتلونکې اونۍ په دوو چارتر الوتکو کې له پاکستانه جرمنی ته هغه افغان پناه غوښتونکي ولېږدول شي چې د جرمني ویزې ترلاسه کړې وي، خو د دې پناه غوښتونکو د لېږد بهیر اوس درول شوی دی. په دې اړه د بحث لپاره پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران د شیبه له جرمني نه په مستقیمه اړیکه راسره دی. ګران صاحب، مننه چې مرکې ته راغلاست. فکر کوي دا پریکړه به د موقت وخت لپاره د انتخاباتو تر وخته پورې وي او که به له دې وروسته په همدغو دلایلو د همدې حساسیتونو له کبله چې په جرمني کې د افغانانو پر وړاندې پیدا شوي دي د افغانانو د لیږد بهیر نور نو په بشپړ ډول ودرېږي؟
مننه کوم. زه هم تاسو ته د تلویزیون رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکوله، دغه د آلمان د حکومت همدغه دریت چې افغان هغه کډوال چې په پاکستان کې یا ځینو نورو ځایو کې د ته منتظر ول چې باید په چارتر الوتکو کې دلته راوړل شي، هغوی وځنډېدل. د دې علت دا دی چې په همدغه نهو میاشتو کې په آلمان کې په مختلفو شارو کې چې هغه لوی لوی شارونه دي لکه مګدبورګ، لکه منهایم، لکه اشافنبورګ او دغه تیر د 10 د فبروري باندې په مینشن یا مینیخ ښار کې هم په یو اجتماع باندې یو مظاهره باندې یو افغان حمله وکوله، چې دغه په نتیجه کې یو مور او هغه انجینیر و یا مهندس ولا او بل دغه لور ولا کیزوی ولا هغه وس تلف شوی دی چې دغه د المانیانو سخت غوسی را پارولی دی. او دا د سوې کیږي چې د دې لپاره هم دی چې په راتلونکي یک شنبه په 23 د فبروري باندې په المان کې د بوندستاګ یا د پارلمان لپاره انتخابات کیږي. دلته ځینې ګوندونه دي چې هغه ګوند مثلا د المان
سوال هم دا دی ګران صاحب چې دا به د لنډ وخت لپاره وي او که یعنی د انتخاباتو تر وخته به وي او که به د دایمي لپاره دا پروسه ځنډېدلې وي؟
زما په نظر باندې چې دلته خو دوی د دایمي لپاره یې نشي ځنډولای، ځکه دلته اگر چې دا خبرې کیږي چې ځینې ګوندونه لکه دغه د اف ټي یا د آلمان بدیل ګوند چې دغه د شی اړخ هغه سخت دریځ دي او هغه د خارجیانو یا د کډوالو په ضد باندې دي، هغوی دغه غوښتنې کوي چې دغه لس کلن کوم مقررات چې د کډوالو د منلو لپاره وضع شوي دي په دغه کې باید یو اساسي بدلون راشي. اوس د انتخاباتو په درشل کې دلته دغه مقتدر ګوندونه لکه مسیحي دیموکرات او دغه سي سي اس او چې هغه د بایرن په ایالت کې مسالته ده، دوی هم د دغه شعار یا د دغه غوښتنو ملاتړ کوي او دوی وایي چې موږ باید په دغه مقرراتو کې بدلون راولو. دلته خو مهمه دا ده چې وس د آلمان اقتصاد هم یو څه هغه سي نه دی لکه 25 کاله په مخ کې چې ولو، دغه هم په نظر کې نیول کیږي. او بل دا ده چې دغه ګوندونه لکه د شی اف ګوندونه او جن نور دغه په دغه پروسه باندې یا د مهاجرینو د قبلولو په پروسه باندې خامخا تاثیر اچي.
ګران صاحب، دا انتخابات د دې اوسنی واکمن ګوند یا ګوندونه ائتلاف ونه ګټي او مخالف د اپوزیسیون ائتلاف وګټي، وضعیت به څه ډول وي؟
دلته دغه سی ویل کیږي چې دغه انتخابات به نه هم دغه ګوند یا دغه ائتلاف چې دغه څو کال په مخ کې ائتلاف جوړ کړی و چې هغه اس پی ډی والا د گرین په نامه یو ګوند هغه ولو او اف ټی پی والا یا لیبرال ډیموکراتان چې ورته وایي دغه ګوندونو ائتلاف جوړ کړی ولو نه دغه او نه هم دغه بل د دوی اپوزیشن چې هغه هم مقتدره ګوندونه دي سی ډی او او سی اس او مسیحي ډیموکراتان چې ورته ویل کیږي هغوی به دغه یو هم دغه سی اکثریت ترلاسه نه کیږي په یوازې سر
باندې دا چې اکثریت ترلاسه کوي کنه د خو به بیا جلا خبره ده مګر کچیرته یعنی فرضی کوچی وی گټي بیا به وضعیت هم داسې پاتې شي
زه فکر کوم چې دغه د انتخاباتو بهر سی ختم سی بیا به ورسره لږه د حکومت ولی لپاره یا د حکومت جوړولو لپاره کار کیږي سی هغه به نسی دی هو کولای شي په یوازې سر باندې دغه حکومت جوړ کی او نه به اس پی ډی وکولای شي هغه مجبور دی چې له نورو ګوندونو سره چې هغه لیژکی ګوندونه دی هغوی سره ائتلاف وکړي دلته داسې ویل کیږي چې هغه اس پی ډی او دا سی ډی او به ائتلاف سره وکړي او د دوی په پالیسیو کې بیا اختلافات دي شاید دغه به داسې ونیسي لکه څرنګه چې دا میډیا راپور ورکوي
بله او ورسته پښتنه ګران سي په امریکا کې هم نوی ولسمشر او د ولسمشر ترامپ ادارې د امریکا ته د افغان کډوالو البته نور کډوال هم په دې کې دي خو افغان کډوال هم په دې ډله کې اوس شمیرل کیږي چې د دې کډوالو تګ امریکا ته تر مارچ میاشتې پورې ځنډیدلی دی دا به اوس اروپا ته هم داسې شو امریکا ته هم داسې شو دغه افغانان چې په پاکستان کې منتظر دي د خپلو ویزو پروسیجرونو یا هغه د کارونو چارو ته د دې برخلیک به څنګه کیږي
متاسفانه چې دغه ډیر دردونکو حالت ته سي په داخل د افغانستان کې او هم له افغانستان څخه بهر کاغه په ترکیه ایران پاکستان او نورو ځایو کې دي متاسفانه په افغانانو باندې راغلی ده همدغه دی غرب یا دی امریکا په مشرۍ دغه پالیسی ولې سي افغانان متاسفانه دغه سي حالت ته راغلل وسو ګوري هم دغه د ترامپ ادارې افغانان وزنډول هغه افغانان سي دي ته آماده ول چې باید امریکا ته پرواز وکړي او دوی ورته وادي ورکړي وي دلته په المان کې هم هغه افغانان سي دوی ته دغه سي ترتیبات نیول شوی او باید په دوه درې هفتو کې راولل شي د چار سره الوتکو په ذریعه باندې نو هغه د وزن دیدل تا نو فکر کوم تر دغه انتخاباتو پورې دغه وزن دیږي او بیا وروسته له انتخاباتو به هم هغه حکومت شي په حکومت تشکیلی په دغه باندې به خامخا جدي غور کوي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو په خونه افغان ډیپلومات امیر ګران له جرمنی نه په مستقیمه اړیکه سره او خپل نظر څرګندو د جرمنی د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکوس زودر ویلي افغانستان ته د مجرمانو د استولو په بعد باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبري وشي مارکوس په میونیک کې د یو افغان کډوال لخوا د 19 کسانو د ټپیانولو د پیښې په اړه د غبرګونونو په دوام د څرګندونی کړې دي صفی الله ستانکزای د موضوع جزئیات اوروي
د جرمنی د ترټولو لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداري ورکوي چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو لپاره باید هر اونۍ پروازونه تنظیم شي مارکو زودر یک شنبه له جرمن رسنیو سره په مرکه کې چې یو برخه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي موږ باید د افغانستان سره مذاکره وکړو باید نور هر مجرم ته چې ریپورت کیږي زر یورو هم ورنکړو مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې د خبره 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او له دې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي فرانس پریس لیکلي طالب چارواکو مخکې چمتووالی ښوولی چې د افغان کډوالو د استولو په باب مذاکرات وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي بیا د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې جرمني د افغان قونسلګرۍ د طالبانو حکومت ته وسپاري څو هغوی د کډوالو د ستنولو مسایل په اسانۍ مخته یوسي د فبروري په 14مه تیره پنجشنبه د بایرن ایالت په مرکزي ښار میونیخ کې 40 کلن افغان کډوال فرهاد نون خپل موټر د تجارت د اتحادیې په لاریونوالو وروست او لږ تر لږه 9 کسان یې ټپیان کړل. د ټپیانو 1-2 کلنه ماشومه او 10 کلنه مور یې د شنبې په ورځ په روغتون کې ساه ورکړه. د پیښې له ځایه د لیدنې پر مهال د جرمني صدر اعظم په یو پیغام کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او ویې ویل شکمن افغان کډوال دې لومړی خپل د بند موده جرمني کې تیره کړي او بیا دې وشړل شي. په مونیخ کې د افغان کډوال لخوا د لسګونو کسانو د ژوبلولو پیښې په جرمني کې د میشتو افغانانو او ډیپلوماتیکو استازولیو غبرګونونه هم پارولي. د یکشنبې په ورځ په هامبورګ کې لسګونو افغانانو په یوې غونډې سره د مونیخ د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي اعلان کړه. دوی په جرمني کې میشت افغان کډوال د جرمني اساسي قانون او د ازادۍ او ډیموکراسۍ ارزښتونو ته د درناوي لپاره وهڅول. اخو په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګریو په یوه ګډه اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی وښود. په دې اعلامیه کې د مونیخ پیښه غندل شوې او راغلي چې دوی چمتو دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري وکړي. دې پیښې په جرمني کې د کډوالو په باب بحثونه یو وار بیا تاوده کړل. هغه همداسې وخت چې تمه ده د فبروري په 23مه هلته پارلماني ټاکنې وشي، اکثر ښي اړخي ګوندونه د کډوالو ایستل غواړي او په حکومت باندې وار د مخه په دې باب فشارونه زیات کړي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د مونیخ تر پیښې وروسته د هغو افغانانو سفرونه هم ځنډولي چې ویزې یې اخیستي او جرمني ته د تلو لپاره چمتو وو. د بایرن اعلی وزیر مارکوس زودر هم په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې باید د ویزې پروسس ودرول شي او دقیق کنټرول شي چې څوک جرمني ته داخليږي. مارکوس زودر په جرمني کې د ځینو کډوالو په افراطي کړنو او ذهنونو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې باید په خواله رسنیو او ویبسایټونو کې د افراطیت او توندلارۍ د خورولو هڅې شنډې او مخې ونیول شي. افغانان په جرمني کې د کډوالو یوه لویه برخه جوړوي. د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو په اساس د 2023 کال تر پایه لږ تر لږه 4,22,000 افغانان هلته اوسیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وساته.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان اړوند نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، ځکه د ده په وینا ډیپلوماسي په ټوله نړۍ کې روانه ده. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته رسیدلی دی ترڅو د روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. د موضوع نور تفصیل حسین احمدزی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار وکړ چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. هغه بیا دا هم ویل کولی شي ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ټرمپ پرون یکشنبه له ډیرو جزئیاتو پرته دا خبرې کړې. لاغنه په ایر فورس ون الوتکه کې خبر اعلانو له پوتین سره د احتمالي لیدنې په اړه وپوښتل چې په ځواب کې ښاغلی ټرمپ ویل احتمالا په سعودي عربستان کې خو وخت نه دی ټاکل شوی او ډیر ژر کېدی شي. هغه ویل زه فکر کوم چې هغه غواړي جګړه پایته ورسوي او دوی غواړي چې دا ژر پایته ورسوي. دواړه زلنسکي هم غواړي چې دا پایته ورسوي. ټرمپ وروسته په فلوریدا کې د موټر چلولو د سیالۍ نه د ننداري پر مهال خبرې لاندې ویل چې زلنسکي به د سولې په خبرو اترو کې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې ځینې ویره لري چې واشنگټن به له روسیې سره یوه معامله وکړي چې کیف او اروپا له پامه غورځولی شي. بولنبورګ رسنۍ د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه دي اخیستي د فبروري په 14مه راپور ورکړ چې ټرمپ غواړي د عیسویانو نو دختر یا استر پوری اوربان خوندې کړې. ایسویان سکال د اپریل 6مه استر نمانځي. ولسمشر ټرمپ داسې وخت دا څرګندونې کړې چې دمګړی امریکایي ډیپلوماټان په منځني ختیځ کې دي او له روسانو سره په راتلونکي خبرو باندې له عرب مشرانو سره بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا مرکچی سټیف ویتکوف او د ملي امنیت سلاکار مایک والز په دې خبرو کې ګډون کوي. ټرمپ خبر اعلان ته ویل چې دا غټیم له روسي چارواک سره وګدي او سختې خبرې کړې دی او د ویتکوف په دې وروستیو کې له پوتین سره 3 ساعته خبرې کړې دي. روبیو چې د فبروري په 15مه د مونیخ امنیتي کانفرنس له سفر وروسته اسرائیل ته ورسید، له سی بي اس سره په خبرو کې ویل چې راتلونکي څو ورځې به معلومه کړي چې پوتین په اوکراین کې د سولې په اړه جدي دی کنه. د فبروري د 12مې نیټې تر لومړیو پورې دا مسله چې څوک به د سعودي په خبرو کې برخه واخلي یا کله به تر سره شي روښانه نه وه. د اوکراین او روسیې لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي کیت کلیوک هغه وخت غوغا راپورته کړه چې هغه ویل که چیرې متحده ایالات د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو تر منځ ګړیتوب وکړي، نو اروپا ممکن په میز کې نه وي. د کار په اروپایي اتحادیه او کیف کې دا ویره راپورته کړه چې ممکن دوی د احتمالي معاملې په اړه له پرېکړو څخه لرې شي، خو کلیوک وویل چې اروپا به د پرېکړې له پروسې څخه بهر نه وي. هغه ویلي اوکراین به په خبرو کې څوکۍ ولري، که څه هم کیف ویلي د سعودي خبرو ته نه دی وربلل شوی. پایرال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به د فبروري په 18 د اوکراین د جګړې په اړه په یوه بیړنۍ سرمشریزه کې د اروپایي مشرانو کوربه وي. ځینو اروپایي مشرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټرمپ به هڅه وکړي چې له پوتین سره د سولې داسې تړون ته ورسي چې د اروپا پراخ امنیتي اندېښنې کمزوري کړي. تمه کېږي چې د جرمني، برېټانیا، ایټالیا، پولانډ، هسپانیا، هالند او ډنمارک مشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته د فبروري په 23 د اوکراین په اړه د روسیې د بشپړ یرغل د درېمې کلیزې څخه مخکې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په لندو څپو 19 او 15 متره د سهار له شپږو د مخام تر شپږو خبرونه کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنۍ څپه اوریدلی شي. په میدان وردګو ولایت کې د 28 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د تنګي ستار لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال یو میاشتنۍ سیالۍ چې 28 لوبډلو برخه پکې اخیستې وه، د شاهد لوبډلې دوهم مقام او د تنګي ستار لوبډلې لومړی مقام پکې ترلاسه کړ. لوبغاړي او د سیمې خلک خوشاله وو چې دا ډول سیالۍ ورته په لاره اچول شوي دي، خو هغو له حکومت څخه د معیاري لوبغالي غوښتنه هم کوي.
د کلیوالو په چکچکو بدرګه د والیبال دا سیالي د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د سپینې چنارونو په مینځ کې ترسره کیږي، چې په شاوخوا کې خړې غونډې هم موجودې دي او ځای ځای ورباندې سپینې واورې هم پرتې دي او لوبه په یوه خاورین میدان کې روانه ده. دا سیالي چې د 28 لوبډلو ترمنځ پیل شوي وي، نن یې وروستۍ پای لوبه وه. د شاهد لوبډلې او د تنګي ستار لوبډلې ترمنځ روانه وه. بالاخره ستار لوبډله وتوانېده چې دا سیالي په خپل نوم کړي او لومړی مقام ترلاسه کړي. د میدان وردګو ولایت د سپورت او بدني روزنې امیر زبیح الله حاج وویل چې د یادو سیالیو هدف د ځوانانو ورزش ته هڅول و.
خوشبختانه په دغه تورنمنت کې 28 لوبډله برخه اخیستې وه، چې نن فاینل مراسم وو چې د شهید غلام نجیب لوبډله او د شهید عابد میوان لوبډله وه، چې خوشبختانه د شهید عابد میوان لوبډله په اتلولۍ پای ته ورسېده. موږ دې ته ورته په ټوله ولسوالۍ کې ورزش ته وده ورکړې ده او لا هم د ورزش لپاره خدمت کوو تر څو زموږ ورزشکاران په ښه توګه باندې وروزل شي او ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکړي.
د خړو غونډیو په لمن کې د والیبال دغه سیالۍ چې په یوه کلیوال لوبغالي کې ترسره کېدې، نن ورځې پایلوبې ته ګڼ نندارچیان هم راغلي وه. دی او لوبغاړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی لپاره یو معیاري لوبغالي جوړ کړي.
موږ ټوله لوبغاله ډېر زیات خوشحاله یو، نو په لومړي سر کې مو ډېرې ښې لوبې وکړلې. د ټولو لوبغاړو په کوشش او په زیار باندې ښې لوبې وشوې او ښې پایلې مو لرلې چې تر آخري پای لوبې پورې ورسېدو او پایلوبه مو ډېره خوندوره لوبه وړاندې کړه او په خپل نوم هم کړه.
والله خامخا سړی چې فاینل وګټي کنه کوي لوبډلې وي، که خامخا یو څه خوشحاله وي، خو لوبه چې خوندوره وشي هغه بیا ډېره ښه وي. که هغه وګټل شي او که باید چې خوندوره وي، نو هم مینهوالو دپاره ښه وي، هم د لوبغاړو دپاره. په افغانستان کې د وردګ ولایت والیبالر چې دي ډېر دي او قوي لوبغاړي لري، خو متاسفانه چې تر اوسه موږ یو په مرکز میدان ښار کې یو جمناسیم لرو ورزشي، نور موږ په یوه ولسوالۍ کې ورزش جمناسیم نه لرو د والیبال لپاره معیاري.
غوښتنه هم دا ده چې په ولسوالۍ کې باید دوی لپاره یو جمناسیم جوړ شي، دوی تشویق شي، په خاطر د دوی باندې یو جمناسیم دی هم په میدان ښار کې دی. ولسوالۍ کې هیڅ ځای نشته، یعنی په داسې یو ځای کې دوی لوبه کا چغه ځا بیخي د لوبې وینه یا پښه واړي یا بل مشکل پیدا شي یا بعض خلک هغه کوم کسان چې چیرته چې هغه هم ځای نه لري، ځکه دوی لپاره باید په منظم ځای کې جمناسیم جوړ شي هغه که په هر ولسوالۍ کې. خو بالخصوص د سید آباد ولسوالۍ چې دغه ډېر خلک دي، د توپ مینهوال دي، د غلوب مینهوال دي، دوی لپاره سید آباد ولسوالۍ داسې یو منظم ځای ورته معرفي شي هغلته جوړ شي.
لدی ټول سره سره د میدان وردګو ولایت ځوانان د مرکزی اداري هم غوښتنه کوي چې د دغه ولایت ځوانانو ته زیاته پاملرنه وکړي. هغوی وایي چې په دغه ولایت کې د ورزش په برخه کې ښه استعدادونه شتون لري، خو هغوی ته چانسونه نه ورکول کېږي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
دا ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې به فریده سیال قربانه وي، خو دا شیبه چې 4:30 دقیقې دی پام کړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی پولیسو د شنبې په شپه په کوټه او د بلوچستان په کچلاغ سیمه کې د افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلي او یو شمیر کډوالي نیولي او افغانستان ته یې استولي دي. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا د اسلامي او نړیوالو اصولو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې. د بیان له مخې په شلل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 10 ښځې شامل دي چې د کندهار ولایت له سپین بولدک بندر څخه افغانستان ته رسیدلي دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز د دوی په برید کې 2 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د جبهې پر ایکس شبکې ویلي چې د برید د یک شنبه په ورځ د کاپستان ولایت د اسی دوم کوهستان په ولسوالۍ کې شوې. ازادي راډیو دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کورمه کې د مال لیږدونکو موټرو پر کاروان یو ځل بیا برید شوی. په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې لټل څخه د مال لیږدونکو موټرو کاروان پاره چنار ته روان و چې په اوچت او مندوزیو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په برید کې 3 کسان ټپیان شوي. د چارواکو په وینا پر کاروان تر ورځو وروسته د موټر لوټ کول شروع شوي دي. ایران د اسرایلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو هغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه بللې چې وایي د اسلامي جمهوریت کار باید پای ته ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن خبریالانو ته ویل نورو ته ګواښ کول د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه ده. له دې مخکې د اسرایلو صدراعظم د امریکا له د بهرنیو چارو له وزیر سره ګډې خبرې غونډې ته ویلي وو چې اسرایل به د خپل اصلي متحد امریکا په ملاتړ د ایران پر وړاندې خپل کار پای ته ورسوي. او د هند د ګوا محکمې نن هغه کس ته د عمرې بند سزا واوروله چې پر یوې آیرلنډۍ میرمنې په جنسي تجاوز او بیا د هغې په وژنه تورن دی. د رویټرز اژانس د راپور له مخې د ګوا محکمې یو 10 ویکاټ بکر ته دا حکم له پیښې 8 وروسته اورولی.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشه. د 25 دقیقې بحث موز فریده سیال د تیرو شاند تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلای کوم. د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو پاڼه د ګڼ راپورونو تر خپرېدو وروسته طالبانو ویلي دي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د طالبانو د حکومت ویاند تېره اونۍ په یو ټویټر سپیس کې چې خپور شوی و د ویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو اختلافونو د مخنیوي لپاره کارونه او داسې پلانونه جوړ کړي دي چې هیڅ ډول د دوی ترمنځ شخړې رامنځته نه شي. او دغه په ټکو باندې که څه هم د امارت اسلامي د چارواکو ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلاف شته، خو دا دومره ډېر نه ده چې د هغوی ترمنځ درز یا دغه کم یووالی چې ترمنځ یې شتون لري دا له منځه یوسي. مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو اند رهبرۍ په کچه د اختلافونو راپورونه خپاره شول. زیاتره دغه اختلافونه د نجونو پر زده کړو او پر ښځو د وروستیو بندیزونو له کبله چې طالبانو وضع کړي دي راپورته کیږي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې د طالبانو ترمنځ دغه اختلافات چې راپورته شوي دي څومره به پرسیږي، اغیز به یې د افغانستان پر راتلونکي باندې څه وي، او آیا دغه اختلافونه دومره لوی دي چې بالاخره په افغانستان کې د دوی ترمنځ خپل منځي جګړې ته لمن هواره کړي او کنه. په پروګرام کې را سره مېلمانه شته د سیاسي چارو شنونکي هر یو اساق اتمر او همدارنګه راسخ صاحب را سره دي. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. فکر کوم چې ماده اختر محمد راسخ دي مکمل لومي وانه خسته. راسخ صاحب تاسو ستړي مشه، اتمر صاحب تاسو په خیر راغلي پروګرام ته. اتمر صاحب کله سره پیلو کړم، په دې وروستیو کې د راپورونو ورکول کېږي چې که څه هم ستانګزیل پخانه لکه نش طالبان واک ته رسیدلی دي او د نجونو پر زده کړو باندې بندیزونه وضع کړي ډېر کله نیوکې کوي او وایي چې دغه کړنه د طالبانو خنه ده، دوی باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او همیشه وایي چې علم پر ښځو نر فرض ده. لغې نه وروسته د طالبانو یو بل وزیر راپورته کوي، هغه هم ورته خبره کوي او د حقانی او د کندهار د ډلې ترمنځ هم د اختلافونو خبره کوي. دغه اختلافونه څومره واقعي دي او کنه یوازې په رسنیو کې زور اخیستی؟
من نه فریدا جان خور تاسو ته سلام، جناب راسخ صاحب ته او رینن کو ته سلامونه او نیکیل. سره د دینه چې طالبان همیشه دا خبره کوي چې اختلاف جدی په رهبری کې موجود نه دی، لیکن د مغه پایل نه د اختلافات نخې نخوانی لیدل کېږي. اول کله چې دوی واکمن شول په کابل باندې کستاس پریا دي د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت رئیس حمید فیض کابل ته راغی، او دا هغه څه وخت کابل ته راغی چې تر هغه وخت پورې حتی د طالبانو دغه کابینه اعلان شوی نه و. نو بیا ویل کېدل داسې چې دا په اثر د هغه اختلافاتو چې د طالبان په منځ کې رامنځته شوی و، البته د قدرت د تقسیم په برخه کې، نو فیض حمید کابل ته راغی او د دوی تر منځ دغه جوړ جاړی وشو چې د همغه وخت نه تر د اوسه پورې په کابینه کې تغییرات نشته دي او کابینه د سرپرست په شکل پات شوی. البته دا په دې معنا دی چې په مخه وخت کې اختلافات موجود و. اوس هم دغه اختلافات لکه چې تاسو هغه اشاره وکړه د بعضې طالب مشرانو په خبرو کې څرګندېږي، مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، همدغسې د ښځو د کار په برخه کې، او همدغسې د قدرت د تقسیم په برخه کې، د مالي منابعو د تقسیم په برخه کې. او ورو ورو داسې لیدل کېږي چې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډېرېږي، ځکه چې که تاسو متوجه اوسئ قندهار نه حتی د یو قمندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکي، یعنې دغه د کورنیو چارو د وزارت د صلاحیت نه دوی خپل اخیستی. په دې معنا دی چې ورو ورو قندهار مرکز د قدرت ګرځي او دغه نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې دوی
په بخنه سره د مخکې د پاکستان موضوع ته اشاره وکړه. دا په دې معنا ده چې پاکستان له اول نه دغه اختلافونه چې طالبان ترمنځ وو په دې کې دوی لاس درلوده، یا د هواری لپاره یا د رامنځته کولو لپاره یو ډول نه یو ډول دوی دخیل دي. او ولې کندهار دومره ځواکمن شوی ده؟
خبره دا ده چې هر ډلې سره مختلف استخبارات کار کوي. که تاسو قندهار رهبری وګورئ دوی نږدېوالی د ایرانیانو سره ډېر دی، د هغوی نه مرستې دوی ترلاسه کوي، مشورې دوی ترلاسه کوي. په دې درې کلونو کې دغه په وضاحت سره لیدل کېږي، هغه طالب مشران چې د دوی سوابق او رابطه د ایران سره ډېر دی، هغوی سره د دوی مناسبات هم ډېر دي. او تاسو پرون خبر یاستئ چې کله د ایران مشران دوی د پخوانی دولت مشران سره په ترکیه کې وکړل د هغوی یو سپارښتنه دا وه چې تاسې پاکستانیانو سره مه وګورئ. په دې معنا دی چې د سیمې استخبارات کې د پاکستان ایسای دی که د ایران سپای پاسداران دی که روسیه دی که چین دی، دوی خپلې ډلې په شاته پهیي هر یو دننه په افغانستان کې و هر یو دغه استخباراتي ډلې د مختلفو ډلو نه دوی استفاده کوي د خپل د ستراتیژي ګانو لپاره.
مننه مننه اتمر صاحب، تاسې سره ګرځم را سخت تاسو هم ستړي مشوې پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسې راته ووایاست لکه څنګه چې اتمر صاحب وویلې د سیمې هیوادونه هر یوې هڅه کوي طالبان په شاوډه به یو د دوی ترمنځ دغه اختلافونه هم کېدای شي د همدینې سرچینه اخیستې وي. اوس د چې دواړه زموږ ګاونډیان دواړه طرف نه هڅه کوي یو ډول نه یو ډول طالبانو سره اړیکې ولري، ایا ستاسې په باور باندې چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی افغانستان بیا داسې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د واک د جګړې په میدان بدل شي؟
سلامونه ګران قدر فرید جان، تاسو او ګران قدر اکبر صاحب او تاسو د پروګرام ټول اوریدونکو ته سلامونه مې هیلې وړاندې کوم. د سوال پاک لویل سم ګوري افغانستان جغرافیه نن دنن نه بلکې نیمه پیړۍ د چې د مستقیم د غربي او د شرقي او د منطقي د استخباراتو په جګړیز او استخباراتي میدان باندې مبادله شوې ده او دغه دلو ټپلې چې قدرت ورسېدل او راغلل او په افغانستان ولس باندې حاکمیت وکړي دا اکثرا دوی د استخباراتي کړو له ادرسه راغلي ټپل شوي قدرت ته رسیدلې دي چې طالبان هم د امغو ډلو یو شاخه ده چې دوی د خپل د 1953 کال د سردار محمد داوود خان د نظام د ړنګولو نه چې د جهاد فتوا صادره شوه او تر دغه نه دغه د جهاد او د ازادۍ چیغې او نارې او بیرقونه رنگارنګ پورته کیږي او نارې تکبیر الله اکبر پکې لیکل کیږي. دا ځیل سم چې فقط او فقط د دغو ګروپانو او د دغو ډلو ټپلو فقط فکری مکتب مبارزات یو شان دی، د دوی وژنه د دوی تباهي د دوی عقبګردي سیستم کې فرق دی. هر هغه څوک چې په دغه جغرافیا د افغانستان کې ډېر وژنه وکړي ډېر علاله وکړي ډېر تباهي راولي هغه زر قدرت ته رسیږي چې څنګه چې تاسو ولیدئ طالبان دوه ځلې قدرت ته ورسېدل، مجاهدین دوه ځلې قدرت ته ورسېدل او بیا هم د مجاهدینو لپاره بیا هم لاپیګري روانه ده. د داعش ډله او ټپله دغه ټوله لاپیګري چې په دغه سیمه کې روانه کړې ده دا زموږ دغه اول خو په دغه نږدې ګاونډ کې مو چې پاکستان استخبارات جوړ شوی دی دا دوی ول چې شورای پېښور د طالبانو جوړه کړې وه او په کوټه کې شورای کوټه یې جوړه کړې وه. د هماغې ورځې نه چې دوی دغه د دوه شوراګانې جوړې کړې وې ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود وو. د کومې د شورای د پېښور هغه د حقانی د چترلاندې د رهبرۍ تر چترلاندې وه او د کوټې شورا د هغه زمان د ملا محمد عمر وایم یا وایم د همدغه ملا منصور او وروسته د همدې ملا هیبت الله په رهبرۍ تر چتر لاندې فعالیت یې کوو. نو بنا د ملا هیبت الله نږدېوالی د ایران د استخباراتو سره او د څنګه چې اتمر صاحب دا تشریح کړله زه هم ویلی سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود ده. طالبان اصلا د دولتدارۍ
رسیخ صاحب په بخښنه سره یعنې دغه اختلافات چې ظاهرا د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم پر موضوع راپورته کېږي او ستانکزی کله کله څرګندونې کوي بیا په دې وروستیو کې یو بل وزیر څرګندونې وکړي د خیر الله په نوم باندې. دا یوازې الفاظ دي چې کارول کېږي د ښځو کلمه او د نجونو د تعلیم کلمه، اصل کې اختلاف په واک باندې ده په قدرت باندې ده.
دقیقا ګوري اصلا اختلاف په قدرت او په چوکۍ ده خو دوی د بهانو د دغه اختلاف د ابراز نظر لپاره بهانې لټوي. اکله زویل اسم ګوري د حکمتیار شاه شروع کوي تر رباني تر همدغه ملا هیبت الله پورې د دوی فکری مکتب هماغه اخوانیزم دی. د اخوانیزم په مکتب کې ترقی نسته، ښځه حق نه لري، ښځه د کار د تحصیل اصلا حق نه لري مګر دا چې بڼې ته تغیر ورکوي هغه درجه د سورته وایي د دغه کچه لوړه او ټیټه ده چې هغه ډېر افراطي برخورد کوي او یو بله لږه نرمه برخورد کوي. که نه د دوی مفکورهي مکتب یو شی دی خو زه وایم که چېرې د دوی په منځ کې اختلافات موجود نه دی د قدرت تقسیم صحیح طرز باندې تقسیم شوی ده. نو ولې دا وزیران دون اختلاف نظر لري چې ولې وزیران اته ژاړي؟ تاسو ولې چې یو وزیر د دوی په صلاحیت هغه وزیران په ژړا دی د ولس په مخ کې ژاړي؟ یعنې دا معنا ورکوي چې موږ اصلا په دغه دولت کې په نامه راغلي یاستو او صلاحیت هېڅ د صلاحیت نه لرو. صلاحیت ټول د عبت الله سره دی. نو زه ویلی سم دغه لوبه چې جوړه شوې ده د افغانستان د پرمختګ د ولسونو د سیالولو او د ولس د امن او د سعادت دپاره نه ده جوړه شوې. دا لوبه زمونږ د بدبختۍ، زمونږ د عقبګردۍ، زمونږ د تباهۍ او زمونږ د ولس د فرار او د دغه جغرافیا نه د لرې کېدل او په نوره نړۍ کې د مهاجرت په ژوند باندې لاس او ګریوان کېدلو دپاره شروع شوې ده. یمن معدنیات شروعول، د من اوبه په مفته باندې وړل، زمونږ ځنګلونه غوڅول، زمونږ ولس د بدبختۍ کندې ته غورځول، زمونږ ولس علالول، دا ټول په یو پلان باندې مخته روان دی. که زه ووایم چې
د دې پلان تر شا په بخنې سره ستاسې په باور د دې پلان تر شا ایران او پاکستان ده؟
دقیقا د ایران او پاکستان ټول هغه د استخباراتي کړۍ ټول توجه هم دغه افغانستان جغرافیا او د افغانستان ولس ته دی.
راسخ صاحب، د څنګه چې تاسو ویل چې دا د پردیو هیوادونو اجنډا ده چې د طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې پلی کېږي، که د زده کړو نه ورتیر شو په خپل همدغه طالبانو ته تم شو، دوی خو اوس په افغانستان واکمن دي او پوهېږي چې افغانانو کلونه کلونه جګړې ګاللې، جګړې ځپلې دي، دوی ولې اوس نشي کولای خپلواکه شي؟ ځکه چې اوس خو واکمنان دي ورسېدل واک ته، د دې امکان نشته ده چې اوس کم چا چې پخوا امر ورکوه د هغې نه ځان بیل کړي، افغانانو ته هغه واقعي خدمت چې دوی ورنه تمه لري وکړي؟
ګوري، په هېڅ صورت سره غلام د خپل بادار نه ځان نشي بیلولی. باداران دا خصلت لري چې د خپل د هر غلام دپاره بل غلام روزلی وي. که چېرې هغه سرکشي کوي په بل غلام یې وهي. دا داعش چې جوړ کړی دی دمدغه دپاره جوړ کړی، که چېرې طالب ترې سرکشي کوي په داعش یې وهي. د داعش ترمنځ چې دغه ډله یې جوړه کړې، دوه شاخې جوړې کړې دي، چاند د پېښور شورا او هم د کویټې شورا، د هغې ورځ یو د بل په وړاندې استعمالوي. تاسو ولیدئ چې یو اسلامي نه یا یو جمعیت اسلامي نه افغانه جوړه کړله، هر یو ته رهبري وردای د دغه لپاره وکړه چې کابل څنګه ړنګ کړي، څنګه خپل پلان په دوی باندې تطبیق کړي. کله یو نه غوښته چې کابل ړنګ کړي، مګر دا افغانه ورته جوړه کړې وه. که یو یې نه غواړي بل ړنګ کړي، نو بنا د خپل د هدف د رسېدو دپاره اوس هم دغه 22 ډلې ټپلې چې د سیمې د ناامنۍ دپاره، د سیمې د تشویش دپاره پاکستان جوړه کړې ده. د دغه لوبې په درشل کې به هغه لوبه هم شروع ده چې داعش دی، داعش خراسان دی، تاجکستان دپاره، ازبکستان دپاره، ترکمنستان دپاره، د چین دپاره، د دغه منطقې د ناامنۍ دپاره. دوی د همدغه ادرس نه د میلیاردو ډالر خاوندان شوي دي او د پاکستان ټول شتمني په همدغه تروریستي ډلو ټپلو باندې ولاړه ده.
مننه کور ودان راسخ صاحب. اتمر صاحب، لکه څنګه چې راسخ صاحب وویلي، دا په دې باورمن دی چې ګاونډي هیوادونه د تیر په څیر باندې بیا غواړي په افغانستان کې طالبان وکاروي او خپلو موخو ته ورسیږي. په دې منځ کې که افغان ولس ته وګورو، نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې دوی ډېر بېوزله شوي دي، د طالبانو په راتګ سره د افغانستان اقتصاد نور هم مخ په ځوړن شو او په زرهاو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له وطنه وځي. ولې دا توان افغان ولس ورکوي او د افغان ولس فکر ذهن څومره په دغې مسله خلاص ده چې که په افغانستان هر څوک واکمن کیږي، دا سمه ده چې خلک به یا حکومتونه باید تعامل وکړي، اړیکې ولري، خو دغه د پردې تر شا مسایلونه ستاسې پان باندې څومره ما افکار پوه دي یا ګادي په دې مسایلو پوهیږي؟
ګوري، افغانان تقریبا دا څلوېښت کاله د تحولاتو سره بلد دي. یعنی زما دفتر دی چې دوی سیاسي فکر د نور هر اجتماعي او اقتصادي فکر نه پورته دی. یعنی افغانان په دې پوه دي چې څه روان دي. دلته یو خو د سیمې د استخبارات رقابتونه دي، نړیوال رقابتونه دي، بل د افغانستان منابع دی چې هر یو غواړي چې دغه منابعو ته لاسرسی پیدا کړي. بل د افغانستان هغه جیوپولیټیکي موقعیت دی، افغانستان هیڅ کله به داسې فکر کوم چې د دغه زبر ځواکونو نه ځان خلاص نه کړی شي. هغه وخت چې افغانستان د دغه قدرتونو نه ځان خلاص کړی و، په هغه وخت کې افغانستان ډېر باثباته و، او داسې حکومتونه په افغانستان کې وو چې هغوی ډېر فکر د خپل د افغانستان د پاره و، یعنی ملي ګرایانو په ولس باندې دوی ډېر باور کاوه، د ولس د ښه ژوند د راتلل دپاره دوی هڅې کولې. که تاسې مثلا د 50 کاله مخکې دغه حکومتونه وګورئ، نظامونه وګورئ، دوی برنامې درلودلې 15 کلان، 9 کلان، 10 کلان، 40 کلان، حتی د دې دپاره چې څنګه دوی وشي کولی چې افغانستان خود کفا کړي. زما خپله یادېږي د داود خان په وخت کې افغانستان یعنی د غنمو له درکه خود کفا و، هیڅ مشکل یو من غنم هم دې د خارج نه راوارده و. د افغانستان بودیجه، دولتي بودیجه خود کفا و، صرف دوی انکشافي بودیجه ته د نړیوال مرسته منتظر او د هغوی نه مرسته غوښتله. نو دوی ټول په خپل امکاناتو باندې چلیدل. په همغه وخت کې مونږ تقریبا ډیری داسې وګورو، په هغه وخت کې د افغانستان ارتباطات پاکستان سره ډېر خراب و، بیخي دا لارې بندې وي، لیکن افغانستان کې نه دغسې قحطي و، نه دغسې د موادو کم بود، و نه کوم شي باندې داسې خلک کېده چې هغو ته ضرورت ولري. نو په هر صورت دا که هر نظام په افغانستان کې چې هغه د نورو د استخباراتو لاسوهنې ته اجازه ورکړي، بیا دوی د ولس سره یعنی ښه روابط نه شي ساتلی. او که نظام برنامه ولري د خلکو دپاره، اوس مثلا پوس وخت کې وزګارتیا دا یو بحران دی په افغانستان کې. پوس وخت کې اقتصادي مشکلات دا اوس یو بحران دی د افغانستان دپاره. په اوس وخت کې کله چې تاسې د جنکیانو د تعلیم دروازې بندوئ، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې کله چې ښځه کار نشي کولی، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې چې تاسې 10 میلیونه مهاجر لرئ، دا په افغانستان کې یو بحران دی. دا نو ټول خبرې چې که تاسې وګورئ، یعنې دا د دولتونو مسؤلیت دی چې د دغه مشکلاتو دپاره دوی برنامه ریزي وکړي. دوی په حقیقت کې کله چې واکمن شول، داسې فکر کوي چې دغه ټول 40 میلیونه افغانستان افغانان دوی دښمنانو او دوی فاتحانه راغلي دي افغانستان ته، او دغه 40 میلیونه د دوی بردگان دي چې هر رقم دوی سره برخورد کوي. یو تعلیم یافته ځوان، یو تعلیم یافته جلۍ په دې نظام کې ځان نه کوري. زمونږ 40 میلیونه نفوس د افغانستان ښځې تشکیلي. تاسې پام وکړئ چې دغه نیم قشر د دې ټولنې چې تاسې د دې نه ایسته کوئ، نور ځوان تحصیل یافته مسلکي زلمیان هم دې نه ایسته کوي. نو طبیعي دی چې دا نظام په خپل منځ کې مشکلات لري، ځکه چې یو تعداد دغه درک کولی شي، په دې باندې پوهېږي په طالبانو کې چې دغه وضعیت د منلو نه دی، دغه وضعیت باید تغییر کړي. نو پر دغه بنسټ باندې مونږ ویلی شو چې دغه اختلافات هم راستهبولې ډېری کلکه چې تاسې شاهدان یاستئ چې مثلا ښاغلی ستانکزی انتقاد وکړ، ملا برادر انتقاد کوي، ملا یعقوب انتقاد کوي، ښاغلی حقانی انتقاد کوي. دغه حالت نه دوی ته د منلو دی، او نه پایدار دوامدار کیدای شي، او نه ولس ته د منلو دی. مونږ خو افغانستان د نړیوال سره تعهدات لري، افغانستان د نړیوال سره رابطې لري، افغانستان د نړیوال سره تجارت او راشه درشه لري. افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې باید په هغه تعهداتو باندې دوی متحد پاتې شي. که داسې نه وي، یا نړۍ هم مونږ ته انتظار نه شي کستلی 1 کال، 2 کال، 3 کاله تر اخره پورې دغه فرصتونه مونږ ته لاسه ورکوو.
په دې وضعیت کې اوس څه کول پکار دی اتمر صاحب ستاسو په باور باندې؟ او څومره باورمند یاست چې دغه پرسو بډیریږي، د اختلاف بډیریږي؟
زه داسې فکر کوم چې د ایدیالوژي له نظره تر څو پورې چې اول طالبان په خپل منځ کې او متحد النظر نه شي، بیا خلک سره متفق النظر نه شي، دا امکان نه لري. اوس چې زه ګورم یو چې دا د طالبان د دې پلویان دي چې ښځې او مکتب نجونې دا باید خلاص شي، موږ باید نړیوالو سره خپل رابطه عادي کو، هغه تعهدات چې مونږ د حقي ورکړی په هغه باندې عمل کو. یو چې دا بیا هغه ډېر سخت دریز دي چې مثلا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، حتی په تېر قندار دغه مجلس کې د رسنۍ د لارې نه ما واورېدي چې خپله ملاحبات الله د دې پلوي دی چې دا ټول مؤسسات خارجي مؤسسات دا وتړی دا د افغانستان ځینې وباسي. نو که دغسې مونږ په دې فکر وشو دا زموږ مشکلات ورځ تر بلې زیاتي، او مونږ یعنی د نړیوالې ټولنې نه ترکیب زموږ استاسی گوری تقریبا 9 میلیارد دلار کنگل دی. اکه در حالت زمان هم در شکل دوام که در پیسو که منگل هست رسی نیشو پیده کنه، او در پول در اغا نتیجه دهی چه کم غلط تصمیمی و در غلط رهبری در خانه در افغانستان پر مورد که نیول کیج.
بندن کروادان رسخ سبتاست در ازم که تاثیر تواهی است در دقی پر صوب چون برای امکان شتا او کچری اختلافونه ډیر شي ساسه پان باندې بیا په افغانستان کې او کورنی جګړه پیخیدل شي؟
څل په څلو کې ګوري ار اختلاف چې وخت د حل لار نه پې مومي، ار اختلاف چې بحران زیږوي هغه حتمی ولس دغه پوران دریږي. نن وی سبای او زویله سموله سم دا اوس د تامه د شوې دی چې د طالب پوران ودریږي، خو امکانات نه لري او شرایط ورته مهیا کیږي. مگر زویلای سم د پاکستان د استخباراتو کړنه چې ګورم او نوري استخباراتي کړي چې ګورم، دلته د نوي جګړو د پاره نوي طرحې او نوي پلانونه په کار اچولی دی، او دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو ته ورداخل کړي او د طالب تر چتر لاندې د ملا او د پانتون یا د یو معاصل ترمنځ یو بل دښمنی هم رامنځته شي. اوس دا یو فکر پر سوی دی چې په افغانانو کې چې ملا د تعلیم او د تربیه او د لوړو تحصیلاتو دښمن دی، وخت چې یعنی تحصیلات مباسو او تنها او تنها مدرسه مخته شو د مدرسې او د مکتب ترمنځ، دا دښمنۍ ته دوی لا نورم پراخوي، دا دښمنۍ او د همدغه دښمنۍ نه ولس ځوانان د خپل د بقا دپاره، د خپل د سباوون دپاره، د خپل د امیدونو دپاره مبارزې ته دنګي. دا چې د هر چا ټوپک و، خو دا د دوی فرمانونه او د همدغه طالبانو کړنه ده چې دغه ځوانان د مرګ سره مواجه کوي، او دغه ځوانان به دې ته آماده کوي چې د داعش په لامله کې ولویږي، د نورو تروسي ډلو ټپلو په لامله کې ولویږي، او هغوی عسکرګري وکړي او دغه وضعیت ته یا په مثبت یا په منفي بڼه باندې تغییر ورکړي. خو زه ویله السم ای کاش کې خپل طالبان دغه ترجمن سي چې نور په افغانستان کې د پردو د اهدافو لپاره د جګړو لپاره لاپیګري ونه کړي، د خپل د افغانستان د جوړولو لپاره او د افغانانو د بچیا کولو لپاره او د یو ښه ترقي او د پرمختګ د کاروان د جوړولو لپاره ښایسته پلانونه ولري، او هغه طرحې وړاندې کړي تر څو دنیا د سربي سره راکړه ورکړه، او افغانستان د سیاسي انزوانه ووځي، او افغانان د سباوون لپاره یو امید پیدا کړي چې نور د مهاجرت ژوند نه د خپل د وطن په بازسازۍ کې کار واخلي او افغانستان د سیالانو سره سیالۍ ته ودانګي. زه فکر کوم طالبان اصلا د دولتدارۍ لپاره جوړ شوي نول او نه دي، څنګه چې مجاهدین جوړ شوي نول او نه دي. او زمونږ یوه لویه اشتباه دا وه چې دا خلک وروره د دین پتنګان دي، دا کراتي دلته سوله راځي، دلته امن راځي، دلته دا راځي، دلته پرمختګ راځي. په تاثر سره چې موږ په هماغه وخت کې چې کله مشي مصالحې ملي دوی ته اعلان شوه، هماغه وخت هم لویه اشتباه مو همدغه وه چې دوی موږ تحلیل کړی نه وه چې دوی د دولتدارۍ دپاره نه دي جوړ شوي، دوی د پاکستان د پلانونو استخباراتي پلانونو د تطبیق لپاره. دغه طالبان هم چوان دغسې یو څېره لري. ولې طالبان متوجه سي چې زیږنده د مجاهدینو نه ده، نو بلان مکتبي یا د مکتب یا د تعلیم یا د
سیاسی مفکوره د دوی یوه خو د دوی اغری وژل درجه او د تباهی درجه فرق کوي. یو ډیر زیات په سرعت سره علالول کوي، دا بل لږ زره کمه علالول کوي. کله دغه دواړه د اخوانیزم چتر لاندې د ترقیو د پرمختګ لاره په دوی کې نشته، او دوی فقط او فقط جامع د اسلام په خطرت کې نیسي او خپله استفاده او خپل
کور ودان راست صاحب چې وخت پای ته ورسېده. له تاسو هر یو د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ او همدارنګه اسحاق اتمر صاحب څخه نړۍ مننه چې پروګرام ته مو وخت پرېښوده، راغلی راسره ګډون مو کړو. اورېدونکو له تاسو مننه چې تر دا دمه مو ملتیا وکړه. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.